قبل کده مازګر څلور بجې سوې السلام علیکم د زادر رادیو د پښتو یو ساعت خبرونه ز فریبا ظاهر د قادر جغالوف په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به په دوهې کې د تیرو دوه ورځو خبراتورو او پریکړلیک پاړه د افغانستان د حکومت د هیلو پاړه ووري چې وایي تملري د اقدام د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته لار هواره کړي. نور راپورونه هم په دې خبرونه کې لرو، خو تر هر څه دمخه به د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوري اس نوري څخه واورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. قطر په دوحه کې د افغانستان د سولې خبرې بریالۍ وبللې. د ایران د وسله والو ځواکونو لوی درسیز وایي چې د برېټانیا د شاهي سمندري ځواک لخوا د تیلو د یوې ایراني کښتۍ نیول کېدل به بې ځوابه پاتې نه شي. په انګلستان کې د کرکټ د نړیوال جام نیمه پای لوبه د هند او نیوزیلند د ټیمونو ترمنځ روانه ده. د خبرونو تفصیل. قطر په دوحه کې د افغانستان د سولې خبرې بریالۍ وبللې. په هغه اعلامیه کې چې په کړکیچونو کې د منځګړیتوب په چارو کې د قطر د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني لخوا نن خبره شوې ویل شوې چې دوی ډیر زیات خوښ دي چې د سولې لپاره په لومړي ګام کې یوه ګډه اعلامیه خپره کړه. په دغو دوه ورځنیو خبرو کې چې د قطر او جرمني په ګډ کوربتوب تنظیم شوې وي، افغان سیاستوالو، مدني ټولنې، ښځو او د طالبانو استازو ګډون کړی و. ګډ پریکړه لیک چې تېره شپه ناوخته خپور شو، په عمل منفعت اساساتو د بریدونو بندېدل، د خلکو د سر و مال ساتنې تضمین، د سولې د خبرو دوام، او د مایوبینو او ناروغو بندیانو خوشې کېدل مهم موارد بلل شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره په دوحه کې وم پړاو خبرې مخته وړي، هم دغه خبرې د سولې لپاره ګټورې بللې دي. د طالبانو له استازو سره د ښاغلي خلیلزاد روانې خبرې د بین الافغاني خبرو په خاطر پرون ناوړمه ورځ ځنډول شوې وي او نن له سره پیلېږي. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې یو شمېر پولیسو ته د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول کېږي. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د تېرې شپې راهیسې د زابل د شاجوی ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو پر یو شمېر پوستو حملې کړي چې په نتیجه کې دیارلس پولیس وژل شوي او نور ټپیان دي. د حق بیان په وینا وسلوالو طالبانو د امنیتي ځواکونو یو شمېر پوستې هم سقوط کړي او د دې ولسوالۍ بازار ته داخل شوي. خو د زابل ولایت د والي ویان ګل اسلام سیال دغه جګړه تاییدوي او وایي د تلفاتو په اړه دقیق معلومات لا تر اوسه نه دي ورسېدلي. د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي بیا په جګړه کې د شپږو پوستو د سقوط او یو شمېر سرتېرو د وژلو ادعا کړې ده. امنیتي چارواکي وایي په فاریاب کې د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د یو ازبکستاني په ګډون د طالبانو شپږ وسلوال وژل شوي دي. په شمال زون کې د 209 شاهین قلور د ویان محمد حنیف رضایي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات تېره شپه د دې ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې ترسره شول.
در اثر از این عملیات یک تبعی ازبکستانی همراه با 5 تفن
د وزنګړو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د ازبکستان یو تبع او د طالبانو د ډلې 15 ترهګر وژل شو. او د نبی الله په نوم د ډلې یو مهم قماندان له یو شمېر وسلو او مهمات سره ونیول شو. رضایي وویل په دغو عملیاتو کې امنیتي ځواکونو او ولسي خلکو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. طالبانو تر اوسه د دغو عملیاتو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د یو بل خبر له مخې د فاریاب د څنګلوري ولایت جوزجان کې په قرقین ولسوالۍ کې د جوزجان د قرقین ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د دې ولایت امنیه قمندان عبدالواحد وجدان هم په سیمه کې د روانو جګړو خبره تایید کړه، خو د مرګ ژوبلې په اړه نور جزئیات ورنه کړل. یو شمېر سیمه ییزو چارواکو د خپلو نومونو د نه په ډاګه کولو په شرط ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې که په دغه ولسوالۍ کې ډېره امنیتي ځواکونو ته په 2-3 ساعتونو کې مرسته ونه رسیږي، دغه ولسوالۍ به د طالبانو لاسته ولویږي. دغه راز دوی د دې ولایت د څو نورو مردیان، فیض آباد او منګجک ولسوالیو امنیتي وضعیت هم ناوړه بللی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال محمد باقری وایي چې د برېټانیا د شاهي سمندري ځواک لخوا په جبل الطارق کې د تیلو د یوې ایراني کښتۍ نیول کېدل به بې ځوابه پاتې نه شي. د ایران نیمه دولتي خبري آژانس تسنیم د باقری له قوله وایي چې ویلي دي په جعلي پلمو د ایران د تیلو د کښتۍ نیول به بې ځوابه پاتې نه شي او د اړتیا په صورت کې به تهران ورته مناسب ځواب ورکړي. د برېټانیا شاهي سمندري ځواک د جولای په 4 دغه کښتۍ د جبل الطارق په تنګ کې ونیو او تورې پورې کړ چې دې کښتۍ د اروپایي اتحادیه له بندیزونو څخه په سرغړونه سوریه ته تیل لګدول. ایران سمدستي دغه کښتۍ د خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. ترکیه له یوې شبکې سره چې انقره د 2014 کال د ناکامې کودتا تر شا لاس بولي د مشکوکو اړیکو په تور د پوځ د 160 غړو د نیولو امر کړی دی. د استانبول لوی څارنوالۍ نن په یو خپره کړي بیان کې وویل چې په دغو پوځیانو کې چې د نیولو امر صادر شوی، یو ډګروال، دوه ډګرمنان، 15 جګړنان، 8 تورنان او 100 لومړي بریدمنان شامل دي. د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان حکومت ادعا کوي چې په امریکا کې میشت مذهبي مشر فتح الله ګولن د 2014 کال د جولای د 15 د ناکامې کودتا اصلي طرح دی. ګولن په دغه کودتا کې چې 2500 کسان وژل شوي وو خپل لاس لرل رد کړی دی. او په انګلستان کې د کرکټ د نړیوال جام نیمه پای لوبه د هند او نیوزیلند د ټیمونو ترمنځ روانه ده. دغه لوبه د انګلستان په مانچستر کې ترسره کیږي. پچا نیوزیلند وګټه او ګټلې او د توپ وهلو پریکړه کړې ده. نیوزیلند په 9 اور کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو 115 منډې کړې دي. هند د 2019 کال په نړیوال جام کې له 9 لوبو وګټلې او تر اوسه په ګروپي لحاظ لومړی مقام لري. نیوزیلند 15 لوبې ګټلې او د 4 غوره ټیمونو وروستی ځای لري.
خبرونه مولا آزادې رادیو اوریدل. په دې خبرونه کې به واوري چې په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو پریکړه لیک ته د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست خوشبیني شي او تمه لري چې دا به وکولای سي د حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي مذاکراتو ته لار پرانیزي. د دې ادارې یو ویان فریدون خوځون
امیدواري مو ده چې ټول لوري به لامه ته ژمن پاتې شي او عملي کړي، او دا غونډه او دا اعلامیه د نورو غونډو د سره یو سرمخ شي چې رسمي مذاکراتو ته او بیا
په دې اړه مو د ولسی جرګې د یوې غړي شنکی ذهین کړوخیل نظر هم راخستې دی. هغه وایي
چې قطر ناصر مال په ان باندې یو ښه اغازه کېدای شي مکمل نه دي، ځینې پیسې هغه یعنی یو توازن په دې لیست کې موجود نشته. دغه برسېره هم زه فکر کوم چې یو ښه اغاز دی. امیدواري چې دا سلسله دوام پیدا کړي.
د اقلیمي ستونزو په اړه به هم په یو راپور کې واوري چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره افغانستان د هغو لسو هیوادونو په کتار کې بولي چې له ډیرو جدي اقلیمي ستونزو سره مخامخ دی. د دې ادارې مرستیال ادریس ملیار
کوم مطالعات شوی دي د مونږه والنریبلټی یا زمونږه ماغاسي پرزيري نور نه زیاته ده. مونږه هغه ټاپ 10 یا لس آسي پرزير ملکونو د دنیا کې راځو.
نو راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمه کې دوه پروګرامونه اوریدلای سي. یو یې د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ، او بلې یو تفریحي پروګرام دی د ګوړې اچار. اوریدو ته بلنه درکو. رسو تخبرونی د سر موضوع ته د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست د قطر د بین الافغانی ناستی ګډ پریکړه لیک مثبت بولی او هرکلی یې کوي. د دغه ریاست مرستیال ویان فریدون خوځون نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه وشوه چې دغه پریکړه لیک به بین الافغانی رسمي مذاکراتو ته لار خلاصه کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل رحمت الله افغان راپور کوي.
هغه اوګدې تمې او ناهلې چې د بین الافغانی ناستې د ګډ پریکړه لیک په خبرولو سره په یوې هیلې بدل شوه. افغان حکومت وایي چې د قطر بین الافغانی ګډ پریکړه لیک له بل هر وخت زیات د بین الافغانی رسمي مذاکراتو پیل ته لار هواره کړې ده. د افغانستان د اجرایه ریاست مرستیال بیان فریدون خوځون د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوري دي د پریکړه لیک ماده تجمن پاتې سي او عملي دي کړی.
اعلامیه مثبت ده. امیدواری مداده چه طول لوری دیل امیت جمن پاتیشی و عملی گری، او دا غنده و دا ایلامیه دو نور غنده دا پاره یو سرمخشی چه مگ هم رسمی مذاکراتو تا و بیا افغانستان که تلفاتی اوربان او بیا
د قطر په پلازمینه دوحه کې د یک شنبه او دو شنبه په ورځو په بین الافغانی ناسته کې د طالبانو ولستنو استازو او له کابل یو 350 کسیز پلاوی ګډون کړی و چې حکومتي چارواکي د ملي شورا او مدني ټولنو ځینې غړي، سیاسيون، د رسنیو استازي او یو شمیر خځینه فعالان پکې شامل وو. دغه بین الافغانی ناسته د تاوتریخوالي په بندېدو او د سولې د خبرو په دوام پای ته ورسېده. د دې ناستې په پریکړه لیک کې په عمل منفیه تاسیساتو د بریدونو بندیدل، د سر او مال د ساتنې تضمین، د سولې د خبرو دوام، د مایوبینو او ناروغو بندیانو خوشی کېدل مهم موارد دي. د اتمادیس پریکړه لیک په پنځمه ماده کې د ناستې ګډونوالو د جنگ په ښکېلو خوا وغږ کړی چې په دینی مذهبي بنسټونو، روغتونونو، ملکي تعلیمي او تحصیلي موسسو، بازارونو، بندونو او کارځایونو بریدونه بند سي. د غونډې ګډونوالو ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې هوکړه لیک دی په یو نړیوال کانفرانس کې تایید او د اړوندو شرایطو په بشپړېدو سره دی د سولې پروسه پیل او د سولې د تړون په تطبیق باندې دی څار وسی. د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان د قطر د ناستې ګډ پریکړه لیک د مسکو د بین الافغاني ناستې له ګډ پریکړه لیک سره متفاوت بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته وویل د سولې په خبرو او اعلامیو کې د نړیوال تضمین هغه څه دي چې طالبان له مسکو ناستې وروسته ورته زیر سوي دي.
هغه اعلامیه چې مسکو کانفرنس کې ورکول شوه یو څه متفاوته بریښي، د خطر اعلامیه متفاوته بریښي، په دې معنی باندې چې هلته د نړیوال تضمین خبره نه وه چې باید یو نړیوال تضمین په وجود کې دغه ټول مسله حل شي. اوس داسې ښکاري چې د نړۍ هېوادونه خصوصا د سولې مسله کې داخل شوي دي، طالبان په دې مسلو باندې پوه شوي دي، او د دې نړیوال تضمین وجود او شتون په دې اعلامیه کې خپله دې معنی ورکوي چې د مسکو د کانفرنس همدارنګه د نورو ناسو پر تناسب باندې یوه متفاوته اعلامیه ده.
ښاغلی سادات زیاتوي چې د ملکیانو خوندیتوب، د ځینو بندیانو ازادېدو او د سولې د خبرو دوام هغه موارد دي چې د قطر غونډه د مسکو له غونډې بیلوي. د روان میلادي کال په میاشت کې په مسکو کې یو بین الافغاني ناسته ترسره شوه چې په ګډ اعلامیه کې پکې په اوربند د ملکی خلکو د ژوند په خوندیتوب، د زندانیانو اړوندو مسایلو، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو، د بهرنۍ مداخله د مخنیوي، ځمکنۍ بشپړتیا او د بین الافغاني خبرو په دوام پکې اټینګار شوی وو.
دوستانو، د قطر د غونډې په اړه مو د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست خوشبینۍ په اړه واوریدل. اخوا د افغانستان د ولسي جرګې یو غړی که څه هم د قطر د بین الافغاني ناستې ګډ پریکړه لیک یو څه نیمګړی بولي، خو ټینګار کوي چې دا یو ښه اقدام دی. شینکی زهین کړوخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول ناستې به راتلونکي بین الافغاني مستقیمو خبرو ته لاره هواره کړي. له اغلی کړوخیل سره زما همکار رحمت الله افغان مرکه کړې ده.
بدو ما چې د قطر ناس از مال په ان باندې یو ښه اغازه کېدای شي مکمله نه دي، ځینې بس هغه یعنی یو توازن په دې لست کې موجود نشته. دغه برسېره هم زه فکر کوم چې یو ښه اغاز دی، امیدوارې چې دا سلسله دوام پیدا کړي او د اشخاصو انتخاب کې هم نور هم دقت صورت عمومي یو رازو په اعلامیه کې ګچ دوال طرف کوشش کوي چې هغه څه چې دی غوښتنه لري په غار زختونه باندې چې باور لري هغه په دې اعلامیه کې ځای په ځای کړي. اما په هر صورت یو بند چې از مال په ان باندې ډیر مهم ده، هغه هم دغه چې باید په اما ځایونو کې باید نور دغه حملات صورت عمومي تر څو پورې د ملکی خلکو تلفات تقریبا صفر ته راورسیږي، یعنی لبین الله شنو دا یو لوی قدم ده. کوم ادوارم چې هم طالبان هم دارنګه حکومت دا هر نو نظامی عملیاتو څخه ډډه وکړي تر څو پورې ملکی وګړي په هیڅ صورت باندې ټارګټ یا هدف قرار نه مومي.
دا خو اعلامیه د تضمین شته چې دغه پالیسی یا پیاده سي یا عملی سي د تضمین موجود ده؟
خاص خو کله چې په ځینې موضوعاتو باندې په تفاهم ورسیږي او نو دا پورو به په هغه میکانیزم باندې باید کار وشي چې څنګه د دې پلي کېدل حتمي شي. زه فکر کوم چې د ټولو هوکړو دپاره پر آینده کې پسله یو د تضمین ګروپ ډېر مهم ده چې هغه په بین المللي سطحه او په منطقوي سطحه باندې موجود وي تر څو پورې طرفین دې ته وادار یا قانع کړي یا مجبور کړي چې هغه څه چې تعهد کوي هغه عملي کړي. که موږ صرف تعهد وکړو او د عمل د میکانیزم باندې فکر ونه کړو، یا عملي میکانیزم باندې همدارنګه د څارونکي ګروپ یا دریم ګروپ یا ممالک یا بین المللي سازمانونه د دې پروسی در تارن اونه که معلوم در تضمین بیا موجود با نوی حتی کولیس دین سرغلوانه وکی یو کلک با امللی تضمین ضرورت ده تستو پر سپکمشش بندی حکرکی گی توافق ترسی گی تعود که گی باید بلکل عملی شی. او که توک سرغلوانه وکی لغل پار هم باید یولار موجودی سی غصه باید سنگ برخود باید بشی، نو با امللی تضمین بلکل ضروری ده.
لدین وروسته کوم اقدامات باید ترسره سی؟
د باندې فکر کوم چې باید همداسې ټیمونه یا یو کمیسیون وټاکل شي چې واقعا دا ټول مسایل باید بررسی کړي، که مسئله د بندیان وی چې واقعا د لیدنه او کتنه وشي واقعا د رقم بندیان شته چې واقعا په دسی حالت باندې گرفتار وي او د حکومت افغانستان سره وی او یا طالبان سره وی چې باید لبن راشي. نو معلوم دار ک موږ یو کمیسیونونه لرو چې په مختلفو مسایلو باندې کارونه کوي، څارنه او نه کې ارزیابي او نه کې، نو بیا خو هر څوک کولای شي چې انکار وکړي وای چې ما سره نشته، حالانکه سره موجود به وي.
د افغانستان د ولسي جرګې غړی شنکی زهین کړو خیلو
جنگ دولک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسې د ازادي راډیو اوري دوستانو، بیا هم نمدې سولې پر موضوع باندې پاتېږو. هغه په هلمند کې دینی عالمانو پر سوله او بین الافغاني خبرو ټینګار وکړ. په لشکرګه کې یو شمېر دینی عالمانو نن له طالبانو وغوښتل چې اوربند وکړي او تر هغه وروسته د افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار الیاس دایر کوي.
د لشکرګه په مرکزی جماعت کې یو شمېر دینی عالمان او قومي مخور راټول شوي دي د طالبانو حکومت ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پیل ټینګار کوي. په دې غونډه کې چې د هلمند د حج او اوقافو د ریاست ځینې دینی عالمان هم ګډون درلود، برخوالو په قطر کې د سولې روانو خبرو ته خوشبیني وښودله او د طالبانو له استازو غوښتنه وکړه څنګه چې د امریکایي مسولینو سره د افغان سولې په اړه خبرې کوي، دغه ډول د حکومت سره هم په رسمي ډول د سولې او جوړجاړي خبرې پیل کړي.
د جګړې په اور کې سوځل کېږو، کلم شرق سوځي کلم غرب، راځي خپل ځان ته متوجه سو د طالبان سموم د غوښتنه ده چې صلح وکړي. صلح ولا د اسلام د پاره پیدا ده، ځکه مفسدین پیدا کیږي، دایښ پیدا سو د جګړې او تاوان ده چې دایښ لمزه خلک دي. طالبان هم نه مني، طالبان هم وښني علالیه مرګ ځان ته د شرواب ویل کده په اسلام باندې د کوبر مرګ.
امنیتی مشکلات قتلونه دي، دربدری دي، یتیمان دي، کندیان دي، معیوبین دي. د افغانستان خلک په انحصار او په بندیز کې دي، د یو ځای او بل ځای ته تللی نسی. حالات دونه خراب دي چې نن نور د زغم نه دي. نن د افغانان د لپاره صلح یو ضرورت.
د پداس حال کې د چتیر یک شنبه د سولې د علي شورا د یو شمیر غړو په شمول ځینې سیاسي مشرانو او درسونو یو سازو د قطر په مرکز دوحا کې د طالبانو د سولې د مذاکراتي ټیم سره خبرې وکړې چې د دواړو غړو په وینا ګټورې به. د هلمند دینی عالمانو د اوسنۍ جګړې پیچلتیا ته په پام سرول که د حکومت او طالبان ترمنځ ژر تر ژره سوله ونیسي، نور ډلې به له دې جملې داعش په بېرحمۍ پر عامو او بېګناه کسانو بریدونو ته زور او دوام ورکړي. دوی په بلخ، ننګرهار او په دې اخر کې په غزنی کې په یوه جماعت کې چاودنې ته اشاره وکړه چې د دیني عالمانو په وینا په هیڅ دین کې جواز نه لري.
خدای په دې وطن کې داسې سوله راولي چې نه بمباري، نه پټاوي، نه ترور. په بمبار کې هم موږ مرو، په پټاو کې هم موږ مرو. دوی کړه را دي وس په قطر کې سره ناست خپل شنې او تورې چای چې بچان زموږ بیچارهګان مري.
په لشکرګاه کې راټول سو دینی عالمانو مخورو د خلکو نه غوښتنه وکړه چې د سولې ملاتړ وکړي او د کسانو په ضد غږ پورته کړي چې سولې او خبرې ته غاړه نه ږدي. د یادولو ده چې طالبانو تر اوسه د افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې رد کړي دي، خو د حکومت نه بهر د سیاسي او ګوندي مشرانو سره په بېلابېلو ځایونو او وختونو کې لیده کاته کړي دي چې د سولې او اوربند په برخه کې معلومه نتیجه نه ده ورکړې.
افغانستان د نړۍ یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې له جدي اقلیمي ګواښ سره مخامخ دی. د څرګندونې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې مرستیال ادریس ملیار نن د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان او یو شمېر نورو نړیوالو ادارو سره د اقلیمي ستونزو د حل لپاره د هوکړې غونډې په څنډه کې رسنیو ته وکړه. په دې اړه به زما همکاره فیروزه عزیزي نور جزئیات راکړي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د اقلیمي ستونزو د هواري لپاره په لومړي ځل د زرغون اقلیم له نړیوال صندوق نه بودیجه ترلاسه کړه. د دغې ادارې مرستیال ادریس ملیار د سې شمې په ورځ په همدې تړاو د ناستې په څنډه کې رسنیو ته وویل چې افغانستان له سختو اقلیمي ګواښونو سره مخ دی چې باید په دې برخه کې جدي کار وشي.
کوم مطالعات شوي دي د مونږ والنریبلټي یا د مونږ هغه سي پرزيري نور نه زیاته ده. مونږ هغه ټاپ 10 یا لس سي پرزير ملکونو د دنیا کې راځو. که دا لازم قانوني سي زمونږ آسيبونه له سیلابونه ډېر زیاتې بدل دي. د مونږ خوشحاليان چې کال په کال وخت په وخت راډيري وخت مونږ مثلا لس کالو کې به یو دور د خوشحاليان درلود، اوس هر دوه درې کال یا څلور کال ایوریج کې مونږ خوشحالي نه نو دغه ته آمادګي نیول لپاره مونږ باید ضرور من هایزه او دولت او حکومت اقدام ولرو.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې له یو شمېر نړیوالو ادارو سره په ګډه هڅې پیل کړي چې د افغانستان د اقلیمي ګواښونو لپاره چمتووالی ونیسي. دغه ادارې په لومړي ځل د 300,000 امریکایي ډالرو په لګښت د اقلیمي زرغون نړیوال صندوق له لوري د چاپیریال ساتنې د پیاوړتیا په هدف بودجه هم ترلاسه کړه. مرسته شوې پیسې به د هوا، د اوبو د پاکوالي، انرژۍ تولید او په هغه ځای کې مصرفېږي چې د هوا له پاکوالي سره مرسته وکړي او د ککړتیا مخه ونیسي. د چاپیریال ساتنې اداره وایي په ټوله کې له 2000 تر 2030 میلادي کال پورې افغانستان د اقلیمي ستونزو د بشپړ هواري لپاره 1.4 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. په حمامونو او د خښتو په بټیو کې د ناوړ سونتوکو کارول، له بې کیفیته تیلو کار اخیستل، زاړه او له وخت تیر موټر نه استفاده، له اوبو نه ناوړه ګټه اخیستل، په ښارونو کې زیات نفوس او بېلابېل نور هغه موارد دي چې په افغانستان کې زیاتې اقلیمي ستونزې رامنځته کړي دي. د اقلیمي زرغون نړیوال صندوق له لوري له اقلیم د زیانمنو بېلابېلو هیوادونو سره مرسته کیږي چې په دغو هیوادونو کې یادې ستونزې راکمې کړي او د راتلونکي اټکلي ګواښونو لپاره چمتووالی ونیول شي. دا یادونه ده چې د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونه د اقلیمي ستونزو د هواري په برخه کې د یوې ځانګړې بودجې او پلان له مخې کار کوي، خو افغانستان د هڅې اوس تازه پیل کړي. له دې سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان استازي د دغه غونډې په ترڅ کې وویل چې له دې وروسته به په افغانستان کې د بېلابېلو ادارو او وزارتونو په همکارۍ د سلګونه زره ډالرو په لګښت د اقلیمي ستونزو او چاپیریال ساتنې په برخه کې کار کیږي. راجندرا آریال وایي افغانستان په دې برخه کې لومړی تقویتي پروژه اوس ترلاسه کړه.
This is the first ever project for clean climate fund for Afghanistan.
دا لومړی پروژه ده چې کولای شي موږ د نورو بودیجو د ترلاسه کولو په برخه کې پیاوړی کړي. افغانستان له تیرو څو کلونو را په دې خاله سختو اقلیمی شرایطو سره مخ ده. همدارس دا پروژه موږ پیاوړی کوي چې د راتلونکو احتمالي ګواښونو لپاره چمتووالی ولرو. موږ دغه برخه ته پراختیا ورکوو تر څو د دغه هیواد اقلیمي وضعیت یو څه راسم کړو.
خغلی اریال دا هم وویل چې د چاپیریال ساتنې په هدف د ګڼو نورو چارو ترڅنګ ژر به د کابل ښار پر سیند هم کار وشي تر څو د خبره د دغه سیند په چاپیر کې میشتو خلکو سره د اقلیم د بدلون او چاپیریالي ستونزو لپاره له وړاندې چمتووالی ونیول شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
اوس به ورسو روزګان ولایت. د تر دریو کلونو ژمنو او کار وروسته لا هم د روزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره له ستونزو نه دراوتلی او تګ راتګ پرې سخت دی. د دې کار دلیل څه دی؟ د شریف الله شرافت په دې تفصیلي راپور کې به پاره واورو.
دا د روزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره د شاوخوا 1.6 کیلومتر اوږدوالی لري. د دغې لارې زیاته برخه په غرونو کې تیره شوي. دغه لاره د اروزګان ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستوني په څیر حیثیت لري او د ترانسپورټ ریاست د مسؤلینو له کوله هر ورځ په اوسط ډول څه کم سل غټ او کوچني موټر پرې تګ راتګ کوي. خو کله چې درې نیم کاله وړاندې وسلوال طالبان د ترینکوټ ښار تر څنډو راورسېدل نو یاد لاره هم ورسره نه امن او زیاتې برخې د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولوېدې. د اروزګان ولایت اوسېدونکي او د یادې لارې پر سر موټر چلوونکي وایي دغه سیمې چې درې نیم کاله وړاندې وسلوالو طالبانو نیولې وې اوس هم له وسلوالو طالبانو سره دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې یاد لاره په پولیسي رات ورته اوښتې او د سر په سودا پرې تګ راتګ کوي.
مردار رقم در به در د جلاری پر برابر باندې دا دوغه نمایمه د ټوله روزګان غ اصلي لار دغه نقطه دغه باندې مزدو کوم ګورډیانی کوم شلیانی کوم زخمیانو شي دغه دم پر دغه لار باندې انتقالي جو مگر لار هغه لار د چپش پوز مسافر ورون دلته شپې پکې ولای. خو اوس مرده دولت صدا غوړ د لمن درته نسو بغاری تو چې غاری غریوان درته سیرو چې زمز د دوغه مسلمان د پاره دغه لار جوړ کی او پسې توګه دی جوړ کی موږ د در به در نور نه کی
طالبان ولای تو حکومت چې دا ټاکه وکي ورور خو چې پرچا کېوم شته په فکر یار خو څه د طالبانو تلاش کوي د حکومت تلاش کوي ولله کار د ګډوډي دي سره درکه نه منويش
جنگونه یې کله مې ته ولاړی کله چېشته ولاړی بل جنگونه خامہ خاصتنو موږ دا غواړو چې موږ لار را جوړ سي معنا امنیت را سي نه دی موږ ته ګور ته ګوکو په شخلاص شبنه بلار شو مریض در شاره پر ور سي شپه سم ده خو نو موږ په کاروبار باندې ډیر دغه کړی چې خارې منست سپاری نست چې را سي دې ته ګور ته ګوکی موږ چې په خو 15 پیکلم برسې دی اوس په لښ پیکرسي.
د ولایتي شورا مسولین وایي چې د یادی لارې زیاته برخه له وسلوالو طالبانو سره ده. د یادی شورا مرستیال محمد کریم کریمی ازادي راډیو ته وویل چې پر یاده لاره د کندهار په مربوطاتو کې په تېر یو نیم کال کې شاوخوا سل تنه دولتي مامورین او غیر دولتي کسان وسلوالو طالبانو برمته کړي چې زیات شمېر یې وژلي دي او یو شمېر یې بیرته خوشي کړي دي. نوموړي زیاتوي چې پر یاده لاره په تېر یوه کال کې پر 15 افغان زغروالو ټانګونو او موټرو باندې ماینونه هم چاودلي. دی زیاتوي چې زیات شمېر افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتي، خو وایي چې کره شمېره فلاس کې نه لري. د دغې لارې د امنیت کولو په موخه په څو ځلې افغان ځواکونه عملیات وکړه او د یادې لارې د خلاصون خبر به یې ورکړي، خو تر څو ورځو تېرېدو وروسته به بیرته د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولوېدل. خو سوال دا دی چې ولې افغان پوځیان نه سي توانېدلی چې یاده لاره امن کړي. دا پوښتنه مې د اروزګان ولایت د ولایتي شورا د یو بل غړي عبدالکریم خادمزي څخه وکړه.
موقعیت هم د اروزګان کندهار لویه لاره دا یو سرطان دانه سو د اروزګانیانو دپاره چې په دا 10-11 کاله کې په اساسي توګه نه ورغول سوله او نه هم دغسې امنیت پکښې تامین سو چې روزګانیان په ډاډمنه فضا کې کندهار ته یا مرکز کابل ته سفر وکړي. تر اوسه پورې دا مسؤلیت هیچا تر اوسه په غاړه نه دی اخیستی، یعنی روزګان امنیه قمندانۍ کندهار ته مربوط بولي چې دا د کندهار ساحه نه امنه ده او کندهار امنیه قمندانۍ بیا پر روزګان امنیه قمندانۍ باندې دا پلا چې دا تاسې بیا امنه کړې ده، تاسې باید بیرته امن کړي. یعنی دلته یو نوی دغه موجود دی. د دې په اړه باید موږ رئیس صاحب جمهور ته ولاړو. رئیس صاحب جمهور څه مو هغه حکم هم واخیستی چې بیا باید جوړ سي، امن سي، خو متاسفانه چې تر دې ځایه پورې رارسېدل هغه لیاب لوبې خلاصوي خالص اوبه راورسېدلې. بس
په مشرانو جرګه کې د اروزګان د خلکو استازي امان الله زیمي بې لامل اردو یادوي. دی وایي د یادې لارې د امنیت او د رغولو چارې تیر کال د 215 متل کلي اردو مسولینو ته سپارل سوي وې، خو په خبره یې چې هغوی یوازې صرف شپه ورځ تېرول او خپل ورکړل سوی مسولیت یې په سمه توګه مخ ته نه وړلی.
اساسي ستونزې دلته یوه نه ودي. اوله ستونزه دا وه چې مطیع الله خان شهید شو، هغه د علاق بېشي تر کندهار امنیت کړی وه. ستونزه دا وه دلته اردو پر دې لار پروت و، دغه لارې یو اندازه جوړول، هغه د اردو رقم جوړول دل وه سار بدی دغور وستل الو درام شان دور بجو ته نشد چل ته دیم سات کارو بیت به سر ارګه تر رسول ما دیگر دو د شبا شان یلا نلونه و نو وس تو بیا په ما بین کی ته سپجریان کی سپی جنرال سرور خان و دې ته یو دغه د لوبي حلال امنیت کی هغه شي.
د اروزګان ولایت مقام او د امنی کمانډانی مسولین هم مني چې د کندهار او اروزګان ترمنځ لوی لار نه امنه ده او یو شمیر برخې له وسلوالو طالبانو سره دي. د دغه ولایت امنیه قمندان محمد خطاب خنجری ازادي راډیو ته ویل چې دغه لار د اروزګان په مربوطاتو کې امن ده. نوموړي وایي چې یا د لار د کندهار په مربوطاتو کې نه امنه ده او هلته خلک وسلوال طالبان ځوروي.
سوای مسؤلیت ما شما میتونه با یک بایسکل هم رفت آمد بکنه، هیچ نوع مشکلاتی نیست در مسیر را. سوای مسئولیت قندهار او را ما هیچ وقت سرش بحث نمیکنیم، چرا که مسئولیت ما نیست، او طرف مسئولیت مربوط ولایت قندهار است. امکاناتی را ولایت داره و تا اندازه ای که ضرورت باشه، هر ولایت به قدر کافی پرسنل داره. اونا تا سایه مسئولیتشان باید تامین امنیت بکنه، مسئولیتشان است، وظیفهشان است.
حتی موکړه چې په دې اړه د کندهار ولایت د امنی قمندانۍ له مسولینو سره خبرې وکړو، خو هغوی په یوه بهانه او بله بهانه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. د اروزګان ولایت مقام سرپرست او مرستیال والیا تاولا فضلي هم ازادي راډیو ته وویل چې یاده لاره د کندهار په مربوطاتو کې نام نه ده او هلته خلک ځورول کیږي. نوموړي وایي چې د یادې لارې د امن کولو په موخه یو اوس جدي خبرې د کندهار د امنیتي مسولینو سره پیل کړې او ژمنه یې وکړه چې ډېر ژر به یاده لاره امن کړي او وبه یې رغوي.
کوم ټکي چې تا راټول کړي دي، دا رښتیا واقعیت لري چې دا لاره امن امنیتي مشکلات لري، هم د ساختمان په بخش کې مشکلات دي. او وخت په تېر شو، اوس انشاءالله چې اخیری تصمیم دا دی چې دا لاره باید امن شي او هم جوړ شي. نو دا من دپاره زمونږ طرف ته د اروزګان طرف چې کوم زمونږ ساحه ده دا په امن کې ده. اوس مونږ نوی بیسونه هم جوړ کړو، هوستې هم جوړې شوې دي. قندار مونږ سره دا وعده کړې ده چې مونږ بیسونه جوړ کړو، هغه هم نوی بیسونه یو څه جوړ کړي دي. پوسته هم ایجاد کرده دی. خب بیا مشکلات لشته ده میانونه دی بعضی وقت که اسم پا موتور رو بانده پا ملکیان رو بانده دا الوزی اخلاصی گی دا مشکل لخواه اخلاص نده. خب بیا هم انشاءالله چه وقت پا وقت بانده با دا مشکل هم حال شی.
د یادونی ورده چې د اورزګان او کندهار ترمنځ دغه لوی لارې چې د اورزګان د خلکو لپاره د انسان د ستونی په څیر حیثیت لري، نه یوازې دا چې ناام نه ده، بلکې له تیرو 11 کلونو راهیسې زیاته برخه کنډ او کفر پرته ده او د دغه ولایت خلک یې د رغولو او امنیت کولو غوښتنه کوي. خو تر اوسه پورې افغان چارواکي نه دي توانېدلي چې یاده لاره ورغوي او امنیت یې کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
او مننه چې دا خبرونه مو تر دې مهاله را سره واوریدل. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د فم پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې صافه وځي اوریدلای شي. زموږ د دې سات خبرونه له حمید مالری دوه مې نیمه یې تر سیجو یو ځل بیا له نوریاس نوریز خدای افغانستان او نړۍ مهم د مهم خبرونو سره ټکی اورو.
قطر په دوحه کې د افغانستان د سولې خبرې بریالۍ وبللې. په هغې اعلامیه کې چې په کړکېچونو کې د منځګړیتوب په چارو کې د قطر د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني لخوا نن خپره شوې ویل شوي چې دوی ډېر زیات خوښ دي چې د سولې لپاره په لومړي ګام کې یوه ګډه اعلامیه خپره کړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره په دوحه کې وم پړاو خبرې مخته وړي، هم دغه خبرې د سولې لپاره ګټورې بللې دي. د طالبانو له استازو سره د ښاغلي خلیلزاد خبرې نن بېرته پیل شي لیدونکو دی. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې یو شمېر پولیسو ته مرګ ژوبلې راپورونه ورکول کېږي. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تېر شپه د شاجوی ولسوالۍ پر امنیتي پوستو برید وکړ، 14 پولیسي وژلې او نور ټپیان کړي دي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال بیا جګړه تاییدوي خو د تلفاتو په اړه وایي چې تر اوسه ورته دقیق معلومات نه دي رسېدلي. امنیتي چارواکي وایي په فاریاب کې د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د یو ازبکستاني په ګډون د طالبانو شپږ وسلوال وژل شوي. په شمال زون کې د 209 شاهین قل اردو ویان محمد حنیف رضایی دغه خبره نن ازادي راډیو ته وکړه. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درس جنرال محمد باقری وایي چې د بریتانیا د شاهي سمندري ځواک لخوا په جبل الطارق کې د تیلو د یوې ایراني کښتۍ نیول کېدل به بې ځوابه پاتې نه شي. د بریتانیا شاهي سمندري ځواک د جولای په 4مه دغه کښتۍ د جبل الطارق په تنګي کې ونیوه. ترکیه له یوې شبکې سره چې انقره د 2014 کال د ناکامې کودتا تر شا لاس بولي د مشکوکو اړیکو په تور د پوځ د 160 غړو د نیولو امر کړی دی. او په انګلستان کې د کرکټ د نړیوال جام نیمه پای لوبه د هند او نیوزیلند د ټیمونو ترمنځ روانه ده. نیوزیلند پچه ګټلې او توپ وهل پیل کړی دی. نیوزیلند په 28 اور کې د دولو غړو په سوزیدو 115 منډې کړی دی.
مننه کوم نوریاس نوری. دوستانه تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل تاسو ته رادیو پر وای پڼه هم ولولې پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. او مخکې تر دې چې نورو پروګرامونو ته ورسو او نیوز پروګرامونو ته، سپورتي خبرونه به له وصل وصل څخه وور.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د تکواندو په نړیواله درجه بندۍ کې یو شمېر افغان لوبغاړو مخکېواله ترلاسه کړې ده. د تکواندو نړیوال ویب سایټ ورلد ټی کی ډی د بیلابیلو هیوادونو د تکواندو د نږدې 2000 لوبغاړو نوې درجه بندۍ اعلان کړې چې 100 افغان لوبغاړي هم پکې شامل دي. افغان لوبغاړی رامیش حسینی په 80 کیلوګرام وزن کې یو قائم مقام، احمد بخشي په 35 کیلوګرام وزن کې 93 مقام، حسین لطیفی په 35 کیلوګرام وزن کې 204 مقام، نثار احمد عبدالرحیمزی په 80 کیلوګرام وزن کې 218 مقام او احمد سیر خلیقی بیا په 40 کیلوګرام وزن کې 218 مقام خپل کړی دی. د تکواندو په نوې نړیواله درجه بندۍ کې په 85 کیلوګرام وزن کې کوریایي لوبغاړي دای هونلی لومړی مقام ګټلی، په 80 کیلوګرام وزن کې روسی لوبغاړی میکسیم کرماتوف لومړی مقام لري او په 85 کیلوګرام وزن کې بیا تایوان کیم لومړی مقام لري. په کابل کې د مرکز زون د باولینګ ملي لوبډلې ټاکنیزې سیالۍ وشوې. د افغانستان د باولینګ فدراسیون رئیس ادریس فاروقی ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د کابل ولایت څخه 22 لوبغاړو په دریو پړاوونو کې د یو بل پر وړاندې سیالۍ وکړې چې په پایله کې شپږ غوره سرې د مرکز زون د لوبډلې لپاره غوره شوې. د ښاغلي فاروقي د معلوماتو له مخې همایون شجاعي د 1588 نمرو په ترلاسه کولو سره لومړی، محمود الحق د 1599 امتیازونو په ترلاسه کولو سره دویم او عبدالناصر بیا د 1588 نمرو په ترلاسه کولو سره دریم مقام خپل کړ. د بولینګ فدراسیون رئیس وایي ټاکل شوی ډیر ژر د مرکز زون د خزینه لوبډلې د ټاکلو په هدف هم سیالۍ ترسره کړي. او د 2019 کال کرکټ نړیوال جام سیالیو په لومړۍ نیمه پایلوبه کې د هند او نیوزیلند ترمنځ لوبه روانه ده. نیوزیلند لوبې پچه ګټلې او د توپ وهنې پریکړه کړې ده. ټاکل شوی چې د دغه سیالیو دوهمه نیمه پایلوبه د آسترالیا او انګلستان ترمنځ د روانې جولای میاشتې په 11 نیټه د انګلستان په برمنګهم کې وشي. د 2019 کال نړیوال جام سیالیو پایلوبه بیا د همدغو څلورو لوبلو له منځه د دوو ګټونکو لوبلو ترمنځ د جولای په 14 نیټه په لندن کې کیږي.
اوس وار ورسېدی اونیزو پروګرامونه ته. دوستانو، لکه څنګه چې موږ ژمنه کړې وه، د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ به لومړی خپور سي او ورپسې بل تفریح پروګرام لرو د ګوړې اچار. راځئ په ګډه واورو
نیمه نړۍ.
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
ترماستریکا
چې مزدکړه کړي زده
افغانستان د
خزینه د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. دا ونې په نیمه نړۍ خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې ځینې نجونې د کور د بشمیره مسولیتونو له کبله د واده له حق محرومیږي. دا دې کار پایلې څه کېدلی شي او که مور او پلار پالنې او ساتنې ته اړتیا لري نو مناسبې د حل لارې کومې دي؟
آینده به څنګه کېږي؟ طبعاً همیشه فکر کوم او تشویش مې دي.
نورونه مې یوازې د خپل ښځو مصرف علاوه کې اور
بعض وخت هغه میندې باید موږ درکړو. سرپرست نه لري، ماش نه لري،
ژور خپګان پیدا کوي، تعصبونه او تنګ نظرۍ ډېری حسادت پیدا.
په افغانستان کې یو شمېر نجونې د کور د اقتصادي وضعیت او یا د مور پلار خویندو او ورونو د ساتنې له کبله تر ډېره د پلار په کور ناستې وي چې زیاتره وخت د واده کولو له حق هم محرومې شي. خو دغه چاره د دې نجونو په ژوند څه اغېز پرې باسي؟ په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غني یو راپور برابر کړی. د خپرونې په وروستۍ برخه کې د یوې افغان حقوق پوه او د بشري حقونو له فعالې سره مرکه هم لرو. خو اوس راپور ته غوږ شئ.
رنجلی چې د ځواني پړاو ته رسیږي خامخا د خپل راتلونکي ژوند ملګري پاړه ځینې خیالونه لیدلی وي او هغه تصویر یې ځان ته جوړ کړی وي چې راتلونکي خاوند یې باید ولري. خو په افغانستان کې کورنۍ داسې تنظیم شوي چې نارینه په ډېر راحته د خپل واده پاړه نظر څرګندولی شي او له خپلې کورنۍ سره په دې اړه خبرې هم ورته عادي چاره ښکاري. خو نجونې باید تل په دغه مسأله کې غلي وي. که کوم نجلۍ د خپل واده اړه خبرې وکړي نو ټول هغې ته په بد سترګه ګوري او د نجلۍ دغه چلند شرم، آر او ننګ بولي. له همدې کبله زیاتره وخت هغه نجونې چې د کور مشرانې وي یا تر واده مخکې ښه عاید ولري او کورنۍ په اقتصادي چارو کې مرسته وکړي نو د هغې د واده شرعي او قانوني حق ته پام نه کیږي او ډېر کله دا احساس ورکول کیږي چې ګواکې باید د واده په اړه کله هم خپل نظر څرګند نه کړي. کله کله د کورنیو دغه کړنې د دې سبب شي چې د نجلۍ د ځوانۍ عمر د پلار په کور تیر شي او کله چې په ویښتو کې سپین ولګي نو بیا څوک له هغې سره واده کولو ته زړه نه ښه کوي. یوه له همدغو نجونو څخه 18 کلنه زکیه ده چې د کور مسؤلیتونه او د خویندو ورونو پالنې دې ته اړه کړه چې د خپل واده له حقه تېره شي او خپل ټول عمر د ورونو، خویندو، مور او پلار په خدمت کولو کې تیر کړي. دا وایي نه غواړي په دې عمر کې واده وکړي خو خپل راتلونکي ته اندېښمنه ښکاري.
خپل خویندو ورونو باندې تحصیل کوم او مور سره مې کومک کوم. حتی کله چې کور کې پیاز یکچلو هم کم شي دې ته مې تشویش ډېر زیات وي چې دا به زه سره رقم بیته پوره کوم اته د شپې خوب نه راځي چې دا به زه څنګه پوره کوم کوټه کې چې ته نه پاتې شم ژاړم دویمه دا څه وضعیت دا به کله تغییر کوي زیاتره وخت مور هم راته وایي چې ته باید واده ونه کړې په دې خاطر چې دا مسؤلیتونه به څنګه کیږي
ویل کیږي چې نارینه او ښځینه دواړه له عاطفي اړخه په خپل ژوند کې داسې کس ته اړتیا لري چې د ژوند په هره چاره کې یې ملاتړ وکړي ورسره ودرېږي او تر ټولو ښه همراز ورته پاتې شي چې دغه هیلې زیاتره وخت د ژوند په ملګري پورې تړلې وي فاطمه د هغې نجلۍ مستعار نوم دی چې وایي تر دیرشو زیات کلونه یې د مور خدمت او د کشرانو ورونو د تحصیل لپاره کار وکړ خو د مور تر مړینې وروسته یې نه یوازې ورونه ورسره ناسم چلند کوي بلکې ورته ویل شوي که یې د هغې خونې په بدل کې چې پکې اوسېږي کرایه ورنه کړي نو له کوره به یې وشړي
زه به 45 یا 55 کلنه یم دغه کور کې چې اوسېږو له پلار نیکه راپاتې دی خو ورونه مې راته وایي د دې لپاره چې ته زموږ په کور کې اوسېږې باید د یوه اتاق ټول مصارف او کرایه راکړې د ټول کور د برق او اوبو بلونه هم باید زه پرې کړم که دا کار ونه کړم نو ورونه مې راسره جنجال او شخړه کوي د دې لپاره چې دواړه ورونه مې واړه وه ما واده ونه کړ دوی مې وساتل خو دوی دومره فکر نه کوي چې دې خور مې خپل ژوند زموږ لپاره تباه کړ ډېر بې پروایي
نی وخت هغه خزی چې په ځوانۍ کې د پلار کورنۍ زیاتره مسؤلیت یې په غاړه اخیستی اړ دي تر واده وروسته هم هغه غمونه وپالي چې تر واده مخکې ورته غاړي وو 15 کلنه مهاجبین چې د خیاطۍ ماشین یې مخې ته پروت دی وایي د خیاطۍ له لارې د خپلو ماشومانو د مصارفو سره سره د پلارګنۍ کورنۍ هم چلوي دا وایي مشرانو ورونه یې د پیغلو خویندو مصارف نه پرې کوي نو ځکه دا اړه ده تر واده وروسته تر نیمو شپو پورې د خلکو جامې وګنډي او دواړه کورنۍ پرې وساتي
نو خیاطۍ لحاظ زه دا مصرفونه مخته وړم د ورځې شپږ جوړم کېږي 15 جوړم کېږي چې څومره وګنډم ما نه بغیر شپږ خویندې مې نورې دي هغه مسؤلیت زه لرم نو ورونه مې یوازې د خپلو ښځو مصرف یله ورکې او اوس به خپله ډېره ستړې یم چې کله مې ملا وخېږي نو زه وایم چې کاشکې ما سره په کور کې یو بل څوک هم وایي چې ما سره کومک کړی وي ما به د دوه مشکلات ویلی وایي کله کله مېړه هم دا خبرې راته وکړي ته وایي چې که داسې ژوند ته وکړې زه به په تا بله ښځه وکړم
خو ځینې ښځې په دې اندي چې میندې او پلرونه هم باید درک شي د پروان اوسېدونکي ملالۍ وایي کله چې یوه مور په ډېرو سختیو خپل اولاد لویوي نو تمه ترې لري چې په بده ورځ یې لاس ونیسي
بعضې وخت هغه میندې باید مونږ درک کړو په دې حساب باندې چې هغه د دې مشکلات لري سرپرست نه لري ماش نه لري هغه مجبور دی تر څو چې دا بل ماشوم یا بل زوی یا بل هلک د دې په ځای باندې راشي ته خو حتمن هغه ځان سره ساتي
له بل لوري یو شمېر کسان په دې نظر دي چې واده د هر چا شرعي او حقوقي حق دی نو ځکه میندې او پلرونه باید د خپلې راحتۍ لپاره د لونو راتلونکی خراب نه کړي د 15 اولادونو مور صفیه په همدې اړه وایي
هغه جنۍ مخپل آینده لري بغیر دغې نه ورندارګان ته پاتې کیږي درورګان ته ټول ته د پیشپای خور کیږي نو میندې خویندې ته ټول ته زه ویم چې باید دا مشکل درد کړي که نه خصوصا جنکۍ بیا خیر د فرق نه کوي عمل ته خانه داماد د پاتې شي خپل مقصد خپل ژوند په ښه توګه باندې خپل ژوند تیر کړي
د خصوصي پوهنتون د ثقافت او اسلامي علوم استاد روح الله وایي دا لوی ظلم دی چې د نجلۍ پلارګنۍ د کور د مصارفو او یا نورو ستونزو له کبله د هغې د واده په حق سترګې پټوي د ښاغلي روح الله په خبره اسلام دا د کورنیو دنده بللې چې د خپلو لونو او زامنو لپاره د واده کولو زمینه برابره کړي
رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باره کې هدایت فرمایي هر کله چې ستاسو کور ته خاصګاری په باره یا داسې کس راضي شي هغه دین او هغه اخلاق تاسو ته پسند دی تاسو هغه مرد کوي توجیه شرعي نه دی چې من لورګانې واده ته آماده نکو ځکه چې دې ماش لري او ما ته دغه د دې عایدات سود ورسوي
خو ډېر کله هغه نجونې چې تر ډېره د پلار په کور ناستې وي له روحي او رواني ستونزو هم سر ټکوي په همدې اړه د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنمل شرف الدین نظیمي وایي
متاسفانه په اوږد مهال کې هغه رواني اسیب ژور خپګان پیدا کوي تعصبونه او تنګ نظری ډېری حسادت پیدا کوي په یو ډول په کړوړو کې اخلال راځي خوب خراب او په ټوله کې د دوی اړیکه اغه ډول چې باید سالمی او خوږی لمنځه
خغلی عظیمی په دې نظر دی که د پخه عمر لرونکو کسانو لپاره دولت مرستونونه یا داسې ځای جوړ کړي چې دوی پکې وساتل شي او د کورنۍ غړي په وقفه یې ډول لیدو ته ورشي نو دا به د دې سبب شي چې د هیچا د واده حق ترې ونه خستل شي د دې په خبره د دې ترڅنګ ځینې نورې د حل لارې هم شته چې باید کورنۍ او د ټولنې وګړي په پام کې ونیسي.
زه فکر کوم چې دوه د حل لارې لرو. یو دا چې هر ځوان او هر جلی چې د اوس ځوانان دي، پیغلې دي، الکان دي، یا یودونه کړي، کوزدي کړي، دوی باید د خپل راتلونکي په اړه فکر وکړي، ځکه چې هر څوک بلاخره زړبودې ته ځي. د دغه منګ او د دغه سن په اړه باید موږ فکر وکړو. د خپل معاش کمه برخه اوس پمو ترسو په لاسو پنځه سکلونو کې موږ کولای شو چې د خپل زړبودۍ سرمایه راسره وي. دویم، زه باور لرم چې دولت مسؤلیت لري بلاخره چې د خپل وګړو او د خپل خلکو لپاره سرپرست پاتې شي. د دغه سرپرستۍ لپاره تر ټولو ښه کار چې زما په نظر مرسته کوي، سیاقه د لویانو یا د بوډاګانو لپاره ځینې خونې یا کورونه دي چې په نوره نړۍ کې په اسلامي هیوادونو کې او په غربي هیوادونو کې شته. دغه کورونه د دې لامل ګرځي چې دوی یو ډول سره وساتي، سرپرستي وکړي.
د نیمې نړۍ په خبرونه کې د افغان ښځو د ژوند په ناخوالو او بریا وژغېږو. دا خبرونه هر سه شنبه د مازدیګر په 3:30 او بیا د جمعې په ورځ د سهار 3:30 بجو وروسته اورېدلای شئ.
له حقوقي اړخه مایا میندې او پلرونه د حق لري چې د ځینو ستونزو له کبله خپلې لوڼې له واده کولو راوګرځوي، او که مور او پلار پالنې او ساتنې ته اړتیا لري نو کومې مناسبې د حل لارې ورته شته. په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غني له افغاني حقوق پوهې او د بشري حقونو له فعالې مریم زورمتۍ سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ډیره مننه چې مونږ ته مو وخت راک. که په دې اړه ووایې، کله چې نجونې د ځوانۍ عمر ته رسیږي په میندو او پلرونو څه حق لري؟
لور سه بالغه کیږي او یا هم د واده سن ترسره کیږي. چون موږ په افغانستان کې ځوان کوو، بنانه لور ته په خپله نه وایي چې زه دا نفر غواړم یا واده ورسره کوم. قانون ویلی دی چې کله چې جلۍ 14 کلنۍ ته رسیږي او هلک 18 کلنۍ ته رسیږي، بنان دوی د واده حق لري او کولی شي کورنۍ جوړه کړي.
آیا کورنۍ د دې حق لري چې د ځینو ستونزو له مخې نجونې د ته اړ کړي چې له واده کولو ډډه وکړي؟
کورنۍ دې په دې نه خفه کیږي. کورنۍ دا حق نه لري چې مانی چې واده حق ده، د کورنۍ جوړول حق. هر فرد کناری نه ده که خزه دا حق لري.
د جلی نفقه طریق وخت پورې صدر بل چته قید نکاح کی ورزی، دا نفقه په پلار باندې فرض ده. که پلار پیدا کولای شي، نیسی پیدا کولای، سوال کوي، غریبی کوي، خیاطی کوي، هر څه کوي، مکلف ده چې لور نفقه ورکړي. ولیکن لور پیسې ولري او امکانات ولري، دا د لور ملکیت ده. د لور ملکیت ته فلازن دا کولای شي چې که زړه وغوړي تاسو را کومک وکړي، ولې مکلف نه ده.
هغه د سرمتې کده هم راته وایي کچیر مور او پلار دنجونو مرستې ته اړتیا ولري، لوڼی باید څه وکړي؟
اولادونه که نارینه وي که نجونې وي، د پلار او مور په مقابل کې، حتی د خور او ورور په مقابل کې، باید موږ د ضرورت په وخت کې یو بل په درد وخورو. نو نجونې باید په دې موضوع باندې پوه شي چې کله موږ د مور او پلار نه ډېر شفقت توقع لرو، یا ورته وایي چې په ما د مکتب ونه ویلې، فاکولتت را باندې ونه ویلې، بنا موږ هم په همدغه اوج د ځواني کې ډېر مکلفیتونه د مور او پلار په مقابل کې لرو. درناوی احترام را باندې فرض ده. که چرته امکاناتونه لري، نفقه باید ورکو، خدمات ورته عرضه کو، لباس هر هغه امکان چې ولرو او په معنوي لحاظ باندې باید خوشاله اوساتو.
او ته چې دغه ستونزه څنګه حل کولای شو چې هم څوک له خپل حق تیر نشي او هم د مور او پلار لاسنیوی وکړی شو؟
قانون کې یو ماده درته وی اوس من دقیقه په یاد نه ده سره څه ویلي دي. تفسیر یې داسې ده چې هیڅ څوک نسی کولای ووایي چې زه له خپله دغه حق د دغه کار دپاره تیریم. د څه دپاره له حقه باید تیر شي؟ د حل لار ورته پیدا که. مور و پلار ته ضرورت مند دي، یو داسې کس سره واده وکړه، ورته وایي چې ما مور و پلار په داسې سنو سال کې دي او داسې عمر کې دي، دوی د ما سرپرستی او یا هم مرستې ته ضرورت لري، زه په دغو شروطو درسره واده کوم. نکاح خط کې ښځه حق د شروطو لري، د خپل مال او د خپل ملکیت او متا او جنس او تجارت او پیسو د ټولو شیانو خود مختاره چښتنه ده. میړه ته د دې حق نه لري چې د 200 روپۍ معاش لري. ولې که دا ځان مکلف ګڼي، فکر کوي چې دا جمع ته ګډ ځوان ده، راځه دې ګډ ځوان ته به کار وکړو او دا مسؤلیت په غاړه اخلي. دا یو لطف ده، یو شفقت ده د میړه په حق کې چې دا یې کوي. دغه تر څنګ که لور امکانات ولري او مور او پلار سره مالي کومک وکړي، بیا په دغه شرایطو کې خو طبیعي ده چې لور هم کومک کوي، زوی هم کومک کوي او د خپل وس په برابر باندې کومک کوي.
دا نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشتي غني جوړه کړې او ما همایون هوا درته وړاندې کړه په همدې ځای پې تر رسیدګي. تر بیا خو وخت ولرئ.
اچار اچار
اچار
د څه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خو غوړې دنکو سلام روغ او خوشاله اوسئ کابل خار خو په دودونو او گردونو کې داسې ورک دی لکه د بایومتریک آلې چې په انتخاباتي مرکزونو کې ورکې دي او داسې خو په میلیاردونو ډالر هم ورک شول لکه د ځانګړیو تحقیقاتي کمیسیونونو د تحقیقاتو نتیجې چې ورکې شوې دلته چې یو ځل سړی ورک شي بیا نه پیدا کیږي د خپرونې په پیل کې هغه شوخانه لیک واورئ چې یو خبریال خپلې معشوقې ته لیکلی دی
گرانی دما بیتول او بشمار سلامونه قبول کا باور وکا چې و شیبه می حمله یاد نه یوتلی او کله چې ملي شورا ته د رپورت لپاره لاړ شم نو ټول فکر او خیال می د تا خواته للیوی زیاتره خبر اعلان وی دی وی خو ما سترګې د دې لپاره پټې کړې وی چې د تا په خیالونو کې په مکمل ډول ډوب شم او ستاخ کلی تیرا لکه د سینما په پرده د روان فلم غوندي په ذهن کې مجسم کړم گرانی کاش کی می اجازه درلودلای چې ستا په مینه می یو خپل فیچر جوړ کړی وای او یا می هم لک تر لګه د خبر پلیټ کې ځای در کړی وای ستا د مینه ډیر سوجي می په ذهن کې ګرځي را ګرځي خو اداره می په داسې سوجه کې بوخت کی چې ستا د مینه بوی هم نیوی پکی گرانی مینه هغه خپل فیچر دی چې لنکونه او کانکلوژن یې د مین د زړه په وینو لیکل کیږي او هیڅ کله هم ایډیټ ته اړتیا نه لري باور وکا چې په هر رپورت او خبر کې په ناګاهانه ډول ستا د مینې ټکي خولې ته راځي خو بیا ویریږم کئ له خولې وباسم شاید اداره ځواب راکړي او کئ ځواب راکړو نو نه به هغه د موبایل کریډیټ کارتونه وي او نه هم هغه نوټونه چې کله کله یې تاته د غنم جوار پیرکی او وربش رستورانونو چکر درکوم رپورت او خبر ادارې ته جوړوم خو په تصور کې د تا د زلفانو سره لوبیږم له همدې امله می زیاتره وخت رپورت مزه نه وي او لینکونه یو له بل سره سر نه خوري ستا د مینې لغمه کوټه په کوټه ګرځم لکه څه چې ورکړی وي سرګردانه یم ګرانی د اوس لپاره هم دومره بس دی ځکه اداره می یو مطبوعاتي کانفرانس سریږي او له هغه ځایه بیا د ملي شورا غونډې ته ځم بای بای تر بیا لیدو دې صبر کوم لکه د مشاورینو تازه او لکه د وکیلانو مست اوسی ستا مین خبریال جندگل رپورتی
اوس هر ډاکټر خپل درملتون لري او که نه لري له یو بل سره قرارداد کړی وي نو ځکه خپلې نسخه په میخي خط لیکي چې بل درملتون یې ونشي لوستلی لکه داسې
دغه ده نسخه مې درته ولیکله دا درمل به واخلي او بیرته به بیا ما ته راوړي چې ویګو
خ
دغه د ماینه خانه لاندې درملتون نه به واخلي
کوم یو نه
دا لاندې شفا درملتون نه
خاصه
او
ته ودرګه چې په یو دوه نورو درملتونونو کې هم بیا کم چې پوڅو دا ته ودرګه دغه اخلاص درملتون ته به ورشم چې دای پوڅو وای السلام علیکم
وعلیکم السلام
ته خو دغه نقصه وګوره او درمل حساب کا چې څو افغانۍ کیږي
تراکه دا خو نه لوستل کیږي
ولی
زکه چې په شفری لیکلې هماغه د ډاکټر له مینه خانی لاندې درملتون نه واخله بل چیرته مزه سوکې نشي لوستلې
ښه خیر یوسی دا درملتون خو بند دی دا خو یې پی لیکلې دي چې درملتون دی وی ونه لپاره بند دی بیرته به ډاکټر ته ورشم چې هغه څه وایي السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
وعلیکم السلام درمل دی راوړ
نه صاحب
ولی
اگر درملتون چی تارا خود لیو دیوی اونی لفارا بنده او پا نور درملتونونو که دی نقصه چاونش ولستلی
ریختی هم چوک نسیل وسته طول درملتون والا بیسواده دی
داکتر سیف که لگ آسانه ولی که چنگ بوی
اوس میام آسانه لیکلی ده بلا چاره نشته یو اونی صبر وکړه
سیف پا یو اونی که مناروغی نزیتیگی
پا ریز کوا نزیتیگی لکوم وقت چه شفا درملتونی تره لی طول ناروغان هم دا کار کوي یعنی پرهیز کوي
فیسبوک خپل سیوری په مړیو ژوندیو هم خپور کړای دی که نه منئ نو دا واورئ
وزویا دمر جانا دیمرا دا جنازه تی غوخته ای
نه ورزم نور لمرجان سره مړ ژوندې نکو
ولی وزویا مرجان څه کړی دی
ما ته معلوم دی چې څه کړی دی
خو ما ته وایا وزویا
زمورې په دې خبرو پسې مګرزه سر دې نه پی خلاصیږي
زویا څه به درته ووایم خو مړ ژوندې لچا سره م پرې کوه دا ښه کار نه دی
خموري
د ټلیفون زنګ دی
ښه بلی و علیکم سلام نه نه درزم بیا در توایم مرجان دی مړی ژوندی سړی نه دی نور مړی ژوندی نه ورسره کوم خه زه در بشم خو دا خبره ورته یادوم او د خلکو په مخ کې شرموم زه صحیح ده خه و علیکم سلام په مخه دی خه
څوک و
امید وو
څه ویل
ویلی د مرجان د مور جنازې ته راشه
هو ورسه بده ده
دغه دی ورزم موري
دغه ټوله اوس ووایه چې له مرجانه ولې خفه یې
ته ودرېږه چې خپله مرجان راشي وایې مې درته
هغه دی مرجان راغی
السلام علیکم
وعلیکم سلام
ښه هغه ټوله ته په څه خفه شوی یې تر اوسه خو مې نه مړی در پریښی او نه ژوندی په هر معامله کې د له ټولو مخکې ناست یم او کمې کومه بله سهوه کړي راته ووایه چې پوه شم
هو هره خبر په تفاهم حل کیږي باید لومړی ورته ووایو بیا ترې خفه شو
حمید جانه تا به قاضي کړو د موږ په منځ کې ته قضاوت وکړه
ښه سمه ده خبره وکړه
تا ته خو معلومه ده چې موږ ټول په فیسبوک کې سره ملګري یو که نه یو
یو
او په دې هم خبر یې چې ما د فیسبوک لپاره په 20,000 غټ ټچ موبایل واخیست تر اوسه یې لا قرض هم نه دی خلاص
ښه نو اصلي خبره وکړه
د 20 ورځې کومنټونه کوم ټول دوستان یې لایک کوي او شیر کوي خو مرجانه تا تر اوسه پورې نه لایک ورکړی او نه دې هم شیر کړی او که دې کړی وي ووایه
ښه ته په دې خفه یې
ولې دا وړه خبره درته ښکاري او که موږ درته څه نه ښکارو
خدای دې نه کوي تاسو ته ډېر احترام لرم خو د ما ټچ موبایل غله راڅخه وتښتو نو دا یوه میاشت له دا واړه موبایل نه کار اخلم او فیسبوک خو هېڅ لرم نه
نو خوله خو لرې چې ووایې که دا نن هم حمید نه و کلک شوی جنازې ته نه راتلم سړی د فیسبوک ملګرو ته شرموي پردي پردي خلک به د کومنټونو ته لایکونه ورکوي او شیر کوي بهیي په هره خبره کې به دې منشن کوي خو خپل خپلوان به دې خالي لایک هم نه درکوي
دا خدای دې خوار که د لایک او شیر سره اوس مړی او ژوندی هم فیسبوکي شو
پام وکړئ هغه خبر ته چې همدا اوس راورسېد په رارسېدلې خبر کې ویل شوي چې د سولې وزارت جوړیږي د سولې په بورد د سولې په شورا د سولې په مشورتي جرګې پسې اوس د سولې وزارت جوړیږي خبر زیاتوي چې څه وخت وروسته شاید د سولې اجرایه ریاست د سولې امنیتي شورا او په پای کې د سولې جمهوري ریاست جوړ شي خو دا ټول به د څو پیړو سیمیتي دیوالونو تر شا جوړ شي او په سلګونه امنیتي ځواکونه به یې د امنیت ساتلو چارې پر مخ بیایي چې مخالفین ونه شي کړی دغه د سولې امنیتي شورا د سولې اجرایه ریاست او د سولې جمهوري ریاست نه ننوځي او حمله پی وکی. د سولې چارو کارپوهان باور لري چې څو وخت وروسته به ان نور وزارتونه هم د سولې په نوم ونومول شي، لکه د سولې دفاع وزارت، د سولې د کرنې وزارت، د سولې داخله وزارت، د سولې د تجارت وزارت او نور. دا یې لا لومړی دریدنګ دی. خبر خلاص شو.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وه صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، هیله زرمتی او یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 4 لس 1 اویا، کندهار 2 ویشت، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.